حکمت یار د نوم په استلو کې د خندونو یادونه کوي. د تړون د اجرایی کمیسون مشر وایي
پروسه ده، هغه پروسه روانه ده، هغه مراحل طی شوي دي، مراحل نشایې شوي دي چې نهایي شورا خپل برسمن اعلان وشي.
د کندز په جګړو کې زیانمن شوي له حکومت مرسته غواړي.
امام مکمل کور ته ورچواله، ورونو کور ته من جمله 15 کور ته ورچواله، مکمل څه سره رودلم پاک سوځېدلې دي.
حکومت وایي د وروستیو دو میاشتو جګړو تر 2 میلیارد افغانۍ زیات زیان اړولې. د کلیو د پراختیا وزارت په 14 ولایتونو کې د 500 میلیارد افغانیو پروژې پیلوي.
زیات مشکلات په دغسې پروژو کې امنیتي دي، ځکه چې کله مونږه مواد دي زنوړ یا پرسونل لیږو د څوک زړه نه خکې چلته لاړ شي.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي کمیټه وایي کارونه یې له مداخلې پرته په شفاف ډول پرمخ روان دي.
موږ 3 تنه د ټاکنو د کمیسیون لپاره او 15 تنه د شکایتو د کمیسیون لپاره شاتلس کې راوستل.
دا او نور موضوعات په دې خبرونه کې اوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو لپاره په حکومت کې مختلف نظرونه وړاندې کیږي. یوې حکومتي سرچینې آزادی رادیو ته وویل تر څو چې حزب اسلامي په رسمي اعلامیه کې له تروریستي ګروپونو سره د اړیکو د پرې کولو ډاډ ورنکړي، حکومت نشي کولای چې د ملګرو ملتونو له تور لیست د نوم د لرې کولو غوښتنه وکړي. خو د سولې د تړون په اجرایي کمیسیون کې د حکومتي پلاوي رئیس محمد اکرم خپلواک ټینګار کوي چې له تور لیست د حکمت د نوم د استلو لیک به ډیر ژر ترتیب او واستول شي. صفی الله ستانکزی د موضوع تفصیل افروي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کولو د پروسې د پایل پاړه نظرونه مختلف دي. په افغان حکومت کې یوې باوري سرچینې ازادي رډیو ته وویل تر څو چې حزب اسلامي له تروریستي ګروپونو سره د خپل رابطې د ختمېدو په اړه رسمن اعلامیه ورنکړي، له تور لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کولو غوښتنلیک نشي جوړېدای. د سرچینې په خبره ملګري ملتونه د حزب اسلامي د تعهد په اساس غونډه کوي او که چیرته حزب اسلامي دا کار ونکړي، حکومت نشي کولای چې ملګرو ملتونو ته غوښتنلیک واستوي. خو د سولې د تړون په اجرایي کمیسیون کې د حزب اسلامي یو استازي محمد امین کریم ازادي رډیو ته وویل چې حزب اسلامي د دې خبره له تروریستي ګروپونو سره ارتباط نه درلود او نه لري، او دا خبره د سولې په تړون کې هم تایید شوې ده.
در ماده 19 از یک توافقنامه صریحا درج است.
ښاغلی کریم وایي د دې توافقنامه په 19 ماده کې په واضح ډول راغلي چې حزب اسلامي له تروریستي ډلو سره رابطه نه درلوده او نه لري. په همدې ترتیب اساسي قانون او اوربند منی او د جګړې د دایمي د دوه غوښتن کيده. د حزب اسلامي دریز د تړون تر امضا مخکې او وروسته روښانه ده، نو د موضوع د تکرار لپاره ضرورت نشته. لمونږ په دې اړه کوم غوښتنه هم نه ده شوې او کوشي معجبه نه وي،
موضوعیت نه دره.
خاله کریم وایي کته هم د بندیزونو د لری کولو کار باید مخکې پیل شوی وای، خو د زینو دلایلو له امله وزندول شو. د وایي تمه د ډیر ژر د دولت لجمنې سره سم امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو ته په دې اړه غوښتنلیکونه واستول شي. د سولې د تړون د اجرایي کمیسیون د حکومتي پلاوي رئیس محمد اکرم خپلواک بیا وایي چې ملګرو ملتونو ته د لیک د لیږلو پروسه تر ډیره نهایي شوې ده. ښاغلی خپلواک د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې له تور لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو غوښتنه به څه وخت رسمن مطرح کیږي، داسې وویل
پروسه هغه مراحل طی شوي دي، مراحل نشایې شوي دي چې نهایي شورا خپله به رسمن اعلان وشي.
کغلی خپلواک د پنځمې پروسې هم له ازادي رډو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې ډیر ژر به د دې پروسې په بشپړېدو سره ملګرو ملتونو ته یو لیک واستول شي او له تور لیست به د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کولو غوښتنه مطرح شي. افغان ولسمشر د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې تړون د میزان په اتمې لاسلیک کړ. که څه هم د تړون د لاسلیک شاوخوا یو میاشت تیریږي، خو تر اوسه دغه تړون د تطبیق لپاره اجرایي کمیسیون رسمان نه دی پرانستل شوی او چارواکي هم له همدې یوې میاشتې هیڅ په کمیسیون کې د ځینو مهمه پروسو د پیل لپاره نن او سبا کوي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندز ښار اوسیدونکو وایي په وروستۍ لس ورځنۍ جګړه کې د ملکیانو ګڼ ملکیتونه زیانمن شوي دي. دوی له حکومت په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. له کندز د اجمل آریان راپور واوري.
د کندز ښار یو زیات شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د لس ورځنۍ جګړې ډیر زیان ملکی خلکو ته رسیدلی دی. د دوی د خبرو پر بنسټ چې په جګړه کې د ملکی خلکو کورونه پر بمونو نړېدلي دي او یا هم په بشپړه توګه سوځېدلي دي او اوس مهال د کورونو مالکان له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه زیانمن خلک له حکومت څخه غواړي څو له هغو کورنیو سره نقدي مرستې وکړي چې کورونه یې په جګړه کې وران شوي او یا هم سوځېدلي دي.
دلته دا زمونږ همسا دی، ډېر غریب سړی دی، دلته اوسېږي. اول دوکانونه ور واخېستو، دوکانونو لاندې کور او کور هم ټول سوځېدلو. اوس چې موږ راغلو هېڅ شی پکې نه دی پاتې، شان چې وه ټول سوځېدلي.
دا کور چې ولاړ دی، دا کور پاسه د بمباری دغه کسانو چې راغلي وو، دغه بمبار شو، دغه تراکتور، دغه زما کور ټول اوس تباه شو، برباد شو.
زیانمن خلک وایي اوس مهال دومره مالي توانایي نه لري چې د خپلو کوچنیانو لپاره یوه کوټه جوړه کړي او دا مهال د خپلوانو په کورونو کې له ستونزو ډکې شپې او ورځې سبا کوي.
ما د خساره خپل امام مکمل کور ته ور اچولی، ورونو کور ته من جمله پنځه کورو ته ور اچولی. مکمل سلسله روزلم پاک سوځېدلی دي، اتاقونه هم راولېدلی دي. دا ټول بمباردمان او سس جنگونه د موږ فامیل په دې ښار کې په ویلې کې پاورتوب کې دم تیر کړی ده. اوس هم داخل د ښار استو، نور کوم ویلې و کوم ځای مکمل سوځولی، هېڅ هم ته نه دي پرېښي.
بل خوا د کندز والی اسدالله عمرخیل بیا وایي چې دوی کمیسیونونه جوړ کړي چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې پاړه او د ملکی خلکو د کورونو، دوکانونو او مارکیټونو د سوځېدو او ورانېدو په اړه همدارنګه د بېځایه شوو کورنیو سروې وکړي او وروسته له سروې د زیانمنو خلکو راپور مرکزي حکومت ته وړاندې کوي څو له متضرر شوو خلکو سره مرسته وکړي.
په همدې حال کې د افغانستان حکومت وایي چې په تیرو دو میاشتو کې د جګړو په نتیجه کې عامه تاسیساتو ته د 2 میلیارد افغانیو په اندازه تاوان اوښتی دی. د ملي شورای شمیر غړي دا د بهرنیو سختریزو وسلوالو کار بولي او ټینګار کوي چې افغان طالبان باید مخه ونیسي. په دې اړه د قسیم سولمل راپور.
کندز، فراه، روزګان، هلمند، ننګرهار، فاریاب، غزنی، سرپل، پکتیا، بغلان او بادغیس هغه یولس ولایتونه دي چې په تیرو دوو میاشتو کې پکې جنگ جګړو د ځاني تلفاتو ترڅنګ ګڼ مالي تاوانونه هم اړولي دي. د ولسمشر مرستیال ویند شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ خبریالان ته په دغه موده کې د اوښتو مالي زیانونو د ارقامو په اړه معلومات ورکړل.
همواره ما به یک بعد جنگ توجه کردیم.
ښاغلی مرتضوی وایي موږ تل د جګړو یو اړخ ته پام کړی چې د تلفاتو شمیر دی. طالبانو په دوو میاشتو کې 2,149 میلیون افغانۍ شتمنیو، عوامه او ملکي تاسیساتو ته زیانونه اړولي دي. نوموړی وایي په دغه موده کې 302 ښوونځي، 140 روغتیایي مرکزونه، 50 جوماتونه، 5,315 کورونه، 1,813 دوکانونه، 4 دولتي ودانۍ، 6 پلونه، 293 لارې، 170 پلچکونه، 130 کیلومتره سړکونه او 203 استنادي دیوالونه د وسلوالو طالبانو په حملو کې یا تخریب او یا هم په بشپړه توګه له منځه وړل سوي دي. د ولسي جرګې غړی نذیر احمد احمدزی وایي په افغانستان کې د عامه تاسیساتو له منځه وړل د بهرنۍ وسلوالو کار دی. ښاغلی احمدزی له افغاني طالبانو غواړي چې د دغو تاسیساتو په ساتنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
دوی باید ملي سرمایه محفوظ وساتي او د ځان لپاره د راتګ لپاره هغه لاره چې دوی پرې راتلی شي هغه باید بندې نه کړي، بیا خدای نه کرده له ملت سره مواجه نه شي.
د ولسمشر مرستیال ویاند وایي په همدې موده کې د جګړو شدت ملکیانو ته تلفات هم اړولي او زرګونه کسان یې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړي دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي کمیټه وایي د انتخاباتي کمیسیونونو له کاندیدانو سره د شنبې په ورځ د مرکو لړۍ پیل کړې او کارونه یې له کومې مداخله پرته په شفاف ډول پر مخ روان دي. د غوراوي د کمیټې له غړي او ویاند یوسف رشید سره د دې کمیټې د کارونو د څرنګوالي په اړه محمد واصل وصال مرکه کړې ده.
د غربي کمیټې کارونه کوم پړاو ته رسیدلی او له دې وروسته به تاسو کوم کارونه پر مخ ولرئ؟
موږ اوس خپل کار په ډېر اساس مرحلو کې واقع یو. د اسنادونو کوم کسان چې د شرایطو درلودونکي وپېژندل شول، هغه ډېره څېړنې او هغه ټولې مطالعې تکمیل شولې. موږ د طرزالعمل او د کمیټې د همغه توافق پر اساس باندې 3 تنه د ټاکنو د کمیسیون لپاره او 15 تنه د شکایتو د کمیسیون لپاره شاتلس کې راوستل. بعد د مصاحبې یا مرکې ولرو د دغه کسانو سره، وروسته موږ له دغه 3 نه چې د ټاکنو کمیسیون لپاره موږ په لس کې لنډیز کړي دي، 2 تنه به د ټاکنو کمیسیون لپاره د مرکو نه او د مرکو د اتربینو وروسته په لس کې راغلو، او 10 تنه د شکایتو کمیسیون لپاره له هغه لس نه چې موږ 45 راوستل دي هغه به په لس کې راغلو. دوم لړۍ کې به موږ 2 تنه د انتخاباتو کمیسیون لپاره ولرو او 10 تنه د شکایتو کمیسیون لپاره. د موږ د مرکو دوم لړۍ به ډیری د ټاکنو په تخنیکي مدیریتي مسله باندې ډېر ولاړ وي، او کوشش کوو چې د دغه کسانو چې دوی په کلسونو کې راځي طرحې واورو چې کوم د راتلونکي د ټاکنو راتلونکي لپاره خطر حل لري، د کمیټې قناعت فراهم وي، په هغه باندې به موږ ډېری تمرکز کوو.
څه فکر کوئ د کارونه مو چې روان دي دمګړۍ د وخت سره برابر روان دي؟ هغه کومه موده چې تاسو ته ټاکل شوې دغه سره به سم پای ته ورسیږي؟
هو، کمیټه په ډېر دقت سره او په سرعت سره کار کوي تر څو هغه ټاکلې نیټه چې موږ ځان ته په طرزالعمل کې او په کاري پلان کې په نښه کړ ده له سره سم خپل کارونه بشپړ کړو. نو ټول کارونه په ډېر جزیت سره روان دي، او لاله هم کوم هغه ستونزه یا کوم خنډ زموږ په کارونو کې موجود نه ده او خطه روانه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت د هیواد په 14 ولایتونو کې د څه باندې 1500 میلیون افغانۍ په ارزښت د اوبو رسولو او سړک جوړولو پروژې پیلوي. د کلیو او پراختیا وزیر چې د شنبې په ورځ یعنی پرونې په دې اړه له درویش شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کول، ویل اکثره د پروژې به تر راتلونکي یو کال بشپړ شي. په دې موضوع د یوسف خان زادران راپور واوري.
د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت د 1528 میلیون افغانیو په ارزښت د درویش پروژو تړونونه له خصوصي شرکتونو سره لاسلیک کړل. د کلیو او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د شنبې په ورځ په دې اړه خبري غونډې ته وویل چې دا پروژې د ولسي تړون د پروګرام په چوکاټ کې دي چې د هیواد په 14 ولایتونو کې پلي کیږي. د ښاغلي دورانی په وینا یادې پروژې چې د اوبو رسولو، سړکونو جوړولو، ساتنې او څارنې په برخو کې دي په لوړ کیفیت به عملي کیږي.
په همدې دوو کلو کې به د چا نوي په یاد چې چا د زموږ په پروژه کې فساد یا غلا کړی وي، نو ځکه یو ځل بیا ټینګار کوم هغه څه چې په قرارداد کې دي له هغې یو فیصد هم نه شاته کیږم. هم باید په خپل وخت تطبیق شي او هم باید کار په هغه کیفیت وي چې پر اساس یې قرارداد شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې ډېر وخت خلک د دې پروژو له کیفیت او د کار له څرنګوالي څخه شکایتونه کوي او وایي چې په تیرو کلونو کې ډېر سړکونه د ټیټ کیفیت له امله په لږ وخت کې بیرته خراب شوي دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی 13 میاشت د ولسي تړون پروګرام پرانیست چې حکومت ورته $1 میلیارډ پراختیایي بودیجه ځانګړې کړې ده. افغان چارواکي هیله مند دي چې دا ډول پروژو له پلي کېدو سره به خلک په خپلو کلیو او سیمو کې د ډېرو پرمختګونو شاهدان وي. د کلیو پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې دې وزارت سږ کال 83% پراختیایي بودیجه لګولی او تر اوسه یې څه باندې 1000 پروژې بشپړې کړې دي. د خصوصي سکتور یو شمېر مسؤلین چې د کلیو پراختیا وزارت دا نوې پروژې عملي کوي وایي مخ پر زیاتېدونکې ناامني او راتلونکي ژمی د پروژو تطبیق ته اندېښمن کړي دي. له دې ډلې یې د مشرق ساختماني شرکت مسؤول عبدالصمد نیازی ازادي راډیو ته وویل
پروژه په تطبیق کې یو څه سره مشکلات شته. د دې قرارداد د ژمي په شروع کې وسو او دا وخت کې هلته کار نه کوي. زیات مشکلات په دغسې پروژو کې امنیتي دي، ځکه چې کله موږ مواد د دې ځنور یا پرسونل لیږو نو په نړۍ نورستان په لاره کې امنیتي مشکلات زیات دي. څوک زړه نه ښه کوي چې هلته لاړ شي.
د کلیو پراختیا وزارت وایي چې دا پروژې د هیواد په مرکزي، جنوب ختیځو او ځینې شمالي ولایتونو کې تطبیقیږي، خو اراده لري چې د هیواد تر هرې ولسوالۍ او کلي پراختیایي کارونه ورسوي.
د افغان بیسی مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل تلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بیسیم شرکت مشتریان یاست، اته سو اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ. ساعت 8 بجې او 22 دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. اوس هم اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
د ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان د یو تاریخي شخصیت میرویس خان هوتک په اړه لیکنه کړې چې سرلیک یې 300 کاله مخکې د افغانستان جورج واشنگټن مړ شو. د دې لیکنې لیکوال اخیلش پلالام ریوای شاوخوا 300 کاله مخکې په 1915 میلادي کال کې د نومبر په میاشت کې یو پیاوړی سړی په کندهار کې وفات شو. لیکوال وایي میرویس خان هوتک خاید خپل ورستیو سلګوی پر مهال پدی نه پوهیده چې د پیخو یو داسې لړۍ رامنځته کړي چې تر دوه ورستی په ژوره توګه د فارس او هندوستان د امپراتوریو تاریخونه بدل کړل. لیکوال زیاتوي د پښتنو د غلجی قبیلې د مشر خپل خار د فارس د واکمنو له حق فشار خلاص کړ چې لودوی غوښتل له سنی اسلام څخه دی شیعه اسلام ته واوړي او د دې پر ځای د معاصر افغانستان جورج واشنگټن شو. په ډیپلوماټ کې د خبرې شوې دي لیکنې لیکوال زیاتوي د 13 میلادي پیړۍ په درشل کې د وسنی افغانستان ډیره برخه د مغولو او صفوي امپراتوریو ترمنځ ویشلې وه او هر یوې د دې هیواد په یو برخه واک چلوه. همدارنګه د افغانستان د شمال پر یوه لویه برخه د هغه وخت د بخارا ازبک خانان واکمن وه. لیکوال وایي کندهار په دې موده کې څو ځل د دې امپراتوریو ترمنځ لاس په لاس شو، خو د 18 میلادي پیړۍ په پیل کې دا مهم خار د صفویانو په واک کې و. ډیپلوماټ زیاتوي په کندهار کې صفویانو ته ستونزې هغه مهال ډېرې شوې چې دې خار ته یې په 1104 میلادي کال کې ګرجستانی مسلمان شوی ګرګین خان د والي په توګه واستوه. نوموړی له خپل ټول سخت چلند سره ونتوانېده چې د میرویس خان په مشرۍ د سیمې غلجي پښتانه د ځان تابع کړي او د ورځپاڼې په وینا له سنی اسلامي شیعه اسلام ته واړوي. ډیپلوماټ د ګرګین خان لخوا د میرویس خان د نیولو او د فارس امپراتورۍ مرکز اصفهان ته د هغه د استولو یادونه کوي، چیرې چې میرویس خان هوتک د صفوي شاه سره ښې اړیکې پیدا کړې او وی موندل چې صفوي امپراتوري د نړېدو په درشل کې ده. په لیکنه کې ویل شوي میرویس خان هوتک له خپلې دې تجربې ګټه واخیسته، په مکه کې د دیني عالمانو څخه یوه فتوا هم ترلاسه کړه او د 1909 میلادي کال د اپریل په میاشت کې په کندهار کې د صفویانو پر ضد پاڅون وکړ چې د ګرګین خان په مرګ او د کندهار په آزادۍ تمام شو. لیکوال د لیکنې په پای کې وایي که هم میرویس خان د خپل عمر تر پای ځان ته د پاچا نوم ونه مانه، خو دې واړه پاڅون یې د خپلواک افغان دولت لپاره بنسټ رامنځته کړ او په ایران او هندوستان کې د یوې پیړۍ نارامۍ سبب شو. د سټار ان سټرایپس خپرونې په یوې تازه لیکنه کې د افغانستان په شمال کې د ناټو د جرمني قومندان جنرال هورموټرنک له خولې د اوږدې جګړې خبرداری ورکړې. سټار ان سټرایپس خپرونه د نوموړي له خولې وایي په افغانستان کې نړیوال ائتلاف باید د دې هیواد په شمال کې چیرې چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د پام وړ پرمختګونه کړي د اوږدې جګړې لپاره چمتو شي. د جرمني جنرال ویلي په راتلونکي کې د طالبانو د هغه برید په څیر چې په کندوزی وکړه او د کمې مودې لپاره د دې خار ځینې برخې ونیوي د نورو بریدونو احتمال نشي ردولی. پر دې سربیره خبرونه د دې جرمني جنرال له خولې وایي چې افغان سرتیري لا هم د هیواد پر سترې برخې واکمن دي، خو دوی مشورې او ملاتړ ته لا هم اړتیا لري.
عموماً د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې د جنگ جګړو او یا اوسنی وضعیت په اړه لیکنې خپریږي، خو ډیپلومات خپرونې د میرویس خان هوتک یا میرویس نیکه په اړه لیکنه خپره کړې وه. مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د تیرو دوو میاشتو جګړو افغانستان ته 2 میلیارد افغانۍ زیان اړولی دی. ستاسو په سیمه کې څومره زیان پیښ شوی دی؟ پخپله تاسو ته که زیان اوښتی وي هم کولی شئ له 8:30 بجو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. له 8 تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو خپرونه ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
وحید له هلمند ولایت لیکلی ویل بولان څخه طالبان ووتل، مش خپل کلی ته راغلو او زیات خوشاله یو، له خدای پاکه شکر باسو. عزیز الله له خوست ولایت لیکلی افغان حکومت د ملګرو ملتو د تور لست څخه د حزب اسلامي د مشر حکمتیار په استلو کې ناغیړي کړې ده. عبدالرازق صاحبزاده له لغمان لیکي جنگ هیڅ ملت او دین ته ګټه نه ده رسولې. په کندوز کې نتیجه معلومه شوه. د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکي د څمکنیو او جانخیلو ترمنځ لویه لاره ډیره سخته خرابه ده. هیله ده چې حکومتي چارواکي ورته توجه وکړي. فرید له میزان ولسوالۍ لیکلی دي چې سوله غواړو که په هر قیمت او په هر ځای کې وي، که هغه سعودي عربستان وي یا بل هیواد. او وحدت الله له کونړه لیکلي وایي زما په نظر د ګلبدین حکمتیار نوم باید له تور لیسته وایستل شي. تاسو زموږ شخله آزادي راډیو اوري. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره ایران ته تللې ده چې له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکړی که په سیمه کې د هغه په خبره له تروریستانو سره جدي مبارزه ونه شي، په راتلونکي کې به په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د څو تروریستي حکومتونو د رامنځته کېدو شاهد واوسو. د ایران ولسمشرې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ښاغلي روحانی پرون په تهران کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشرې فدریکا موګرینی سره په لیدنه کې دا خبره مطرح کړه. ښاغلي روحانی همدارس په سوریه کې د امنیت او سوکالۍ د راتلو لپاره د خپل هیواد له همکارۍ ډاډ ورکړ او ټینګار یې وکړ چې ټول هیوادونه او اروپایي ټولنه باید په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې چټکې کړي. په ځواب کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی ویلي چې اروپایي ټولنه په سیمه کې د ستونزو د هواري لپاره د یو مهم قدرت په توګه د ایران همکاریو ته اړتیا لري. اغلی موګرینی ویلي چې په سیمه کې داعش او النصره ډلې ټوله نړۍ ګواښوي او باید ټول په ګډه ورسره مبارزه وکړي. مخکې له دې چې فدریکا موګرینی عربستان ته ولاړه شي، د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره هم لیدلې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی د فدریکا موګرینی او خغلی ظریف د لیدنې په اړه داسې ویل:
علاوه بر مسائل دو جانبه آنچه که به طور جدی
په دوه اړخیزو مسایلو سربیره هغه څه چې د بحث وړ موضوع و د سوریه کړکیچ و. د سوریه او سیمې لانجې او دا چې څنګه له تروریزم سره مبارزه وشي او په سوریه کې د ملي واکمنۍ د بیا ټینګښت او د سولې او ثبات راتلو لپاره څنګه په ګډه کار وشي او دغه هیواد ته بشري مرستې ورسیږي، په دې ټولو موضوعګانو خبرې وشوې.
کومک های انسان دوستانه
ایران په سوریه کې د بشار اسد له رژیم ملاتړ کوي، خو برعکس سیمه ایز سیالې سعودي عربستان د هغو جنګیالیو ملاتړ کوي چې د حکومت اپوزیشن جوړ کړی دی. د ایران د لوړ پوړو چارواکو او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشرې لیدنه په داسې حال کې شوې چې تېره ورځ د ایران، روسیې او سوریې د بهرنیو چارو وزیرانو په ماسکو کې د سوریې د حالب ښار د وضعیت په اړه خبرې وکړې او په لویدیځو هیوادونو سخت انتقادونه وکړل.
ساعت اته بجې او دېرش دقیقې شوې. دا هم د دې ساعت د لنډ خبرونه. د افغانستان حکومت وایي د ملګرو ملتو له تور لیسته د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو پروسه به ډیر ژر پیل شي. په جرمني کې افغان سفیر وایي هغه پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استول کیږي چې درې ګونو محکمو یې غوښتنلیکونه رد کړي وي. افغان چارواکي وایي د شربت ګلې د خوشي کولو لپاره هڅې دوام لري. له یمنه ورخه شوي راپورونه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې په لسګونو تنه په یوه محبس کې وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي حکومتي ځواکونو د اپوزیسیون جنګیالیو د ځپلو په هدف د حلب د محاصره شوي ښار پر هغو سیمو پراخ بریدونه پیل کړي چې له اپوزیسیون سره دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترکیه په استانبول کې د خپل کنسولګری کارکونکو ته ویلي چې د خپل کورنیو غړي له دې شاره وباسي. او تاجکستان د راغوند برښنا د ستربند جوړولو کار پیل کړ.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 با میزبانی من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان ادامه خواهد یافت. حکومت افغانستان میگوید خسارات مالی که در دو ماه گذشته سوی طالبان مسلح در مناطق مختلف کشور وارد شده نزدیک به 2 میلیارد افغانی میرسد. شمار از اعضای شورای ملی این کار را با شورشیان خارجی ارتباط دادند. آنها همچنان از طالبان میخواند تا جلو تخریب کشور را بگیرند. در منطقه‌ای که شما زندگی میکنین تا چه حد خساره در نتیجه جنگ ها و حملات طالبان وارد شده؟ از خود شما تا اقارب و دوستانتان چه زیان های اقتصادی را متحمل شدین؟ بدون شک جنگ خیلی زیان های جانی و تلفات هم داره، اما در بعد زیانهای اقتصادی و مالیش در برنامه حاضر بحث میکنیم و میتونین بر ما زنگ بزنین. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین با شماره 818 بر ما پیام های کوتاه بعد دریو پشو بفرستین. نام محلتان را لطفا در پیام هایتان ذکر کنین. هستیم با شما.
په همدی موضوع مو په همدی خبرونه کې راپور هم درلود او د افغانستان د حکومت چارواکو ویل چې په چیرو دو میاشتو کې د جګړو په نتیجه کې عامه تاسیساتو ته د اوښتو زیانونو اندازه 2 میلیارد افغانۍ ته رسیږي یا تر دې هم زیاتیږي. او د یوه چارواکي له قوله ویل شوي وو چې تل موږ د جنګ د یو اړخ زیان ته توجه کوو، هغه ملکي تلفات یا د سرتیرو تلفات دي، مرژوبلي دي، خو مالی تلفاتو په باره کې ډېرې خبرې نه کېږي. لیکن یوازې په تیرو 2 میاشتو کې د څه باندې 2 میلیارد افغانیو زیان ډېره لویه خبره ده. وایي چې لسکونه ښوونځي، کلینیکونه او نور څه سړکونه او هر څه له منځه ځي. د کندوز په اړه مو یو راپور درلود چې خلکو شکایت درلود چې کورونه نړېدلي دي، سوځېدلي دي، دوکانونه له منځه تللي دي او ډېر تاوان ور اوښتی دی او ژمی هم را روان دی. نو که ستاسو په سیمه کې همدا ډول تاوانونه پېښ شوي، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ او له نورو اوریدونکو سره د سترګو لیدلی حال شریک کړئ، او یا پخپله تاسو یو تن له هغو زیانمن شویو کسانو څخه یاست، کولی شئ موږ ته تلیفون را وکړئ. د تلیفون شمیرې جاوید نعیمي اعلان کړی، بیا بیا هم تکرار کړم: 0999-203-540 او بیا هم 0800-202-505. که سکایپ لرئ د سکایپ پته ده radio.azadi او د افغان بي سیمه تاسو ته شمیره هم په یاد لرئ. له دې طریقې لنډ اس ام اس یا پیغام راستولی شئ.
بریم به شنونده اول ما که در خط تلفن منتظر هستند. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم. سلام علیکم. خدا باشیم. سلام صاحب، برای همکارای تر شنونده رادیو آزادی جزیره زنای تلمن تقدیمه.
مهربانی سید.
ما تشکر میلیم پشتو صحبت کنیم.
مهربانی؟ چرا نه؟
خبر خود سروان صاحب چی؟ زیان خو دولت اعلان کړی چې 2 میلیون اعلان کړی په کوم اندازه زیان رسېدلی دی. خو اوس زه تاسو ته ووایم چې زموږ شپږ سوه څو نمبر سره چې درته وښایم چې هغه د ریشیدیارې په رقم دی په دوکانو یې اړولی دی عملمنسیا دغه ده د ملت ده او د بیت المال مال دی. تاسې وګورئ فقط هغه لکه اوس چې دی د کرنې مځکه آماده شوي، داسې له بینه تللی دی دا 50 کیلومتره سره، او بل ووایي د خلکو کورونه ولرېدل وسوځي. دغه خساره له دغه اندازه چې دولت اعلان کړی له دغه نه ډېره ده. پلچکونه مو په زیاته اندازه پلچکونه مو له بینه لاړه، بندونه مو په زیاته اندازه له بینه څخه تللي دي. د خلکو هغه شخصي مال او هستۍ له بینه څخه تللي دي. دغه ارقام چې حکومت ورکړي دي، زما په خیال دغه ارقام له بینه په دوه دغه خساره زیاته وي د هلمند په ولایت.
بله، سلامت اوسې. البته حکومت وایي چې یوازې په تیرو 2 میاشتو کې، او دا هم یو اټکل دی، خصوصا هغه تاوان چې خلکو ته اوښتی دی هغه لبه شاید جلا وي، دا هغه د تاوان دی چې عامه تاسیساتو ته اوښتی دی. په هر حال بیا هم مننه حاجي صاحب عظیمي. بل اوریدونکی لرو.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. تماس از این شنونده ما قطع شد. امروز کمه مشکل فکر میکنم در خطای تلفن وجود داره. خیلی شنونده های عزیز میترین از طریق اسکایپ هم با ما با تماس شوین. آدرس اسکایپ ماست radio.azadi، radio.azadi، و از این طریق با شما هستیم. پیام های کوتاه هم بر ما فرستاده میترین از طریق تلفن های افغان بی سیمتون به شماره 818.
اوریدون که اشتاد تلفن للاری میروانی که ویسه.
بفرمایید صاحب رادیو. سلام صاحب، میروانی.
بله صاحب، او رو مهربانی کوي. لکم زینه
حامد مجیدیان ورده به خمتا سر اړیکه ټینګ کړی.
مهربانی صاحب،
زما په نظر باندې لغه تاسو موضوع سره لکه څنګه چې تاسو وویلې چې په افغانستان کې څومره آسیب رسېدلی دی او زیان ښوونځیو ته دو باره کښې زه ویل غواړم چې تاسو زما له اورېدونکو سره شریک کړم. زما په اند باندې او کوم معلومات چې موږ ته دلته شوي دي جنګونو کښې وردګ ولایت په دغه تېرو دیارلسو کلونو کښې څوارلسو کلونو کښې د جنګ یوازینی مرکز ګرځېدلی دی او دلته زیاتي زیانونه چې اوښتي دي ډېری د طالبانو د خوا هم دي خو ډېری زیات قربانیانې چې دي د امنیتي چارواکو له خوا او د امنیتي
ګورې د قربانیانو په ارتباط خبرې نه کوو او دی باندې هم خبرې نه کوو چې د چا له خوا اوښتي دي. دا وایي چې ستاسو په ولایت کې ستاسو څوک لیدلي دي خپلوان مو دوستان مو ستاسو په خپله څه تاوان اوښتی دی دا له اورېدونکو سره شریک کړئ.
زما په نظر باندې خو موږ خپلوانو ته ډېر قربانیانو ورکړي دي د جنګونو داسې عام خلک غیر نظامي عام خلکو ته مرجع له اوښتي دي او قربانۍ مالي قربانۍ مو زیاتې ورکړي دي. جوماتونه دي مثلا کورونه دي همدغه رقم مالي خسارات دي چې موږ ته اوښتي دي د جنګونو د لارې نه دلته وردګو کښې او مکتبونه مو زیاتې قربانۍ شوي دي. د دو خاطره چې هلته د سړک د غاړ کوم مکتب چې دی د هغه اوس هم پاتې نه دی په مکتب کښې مو شهیدان ورکړي دي عام شاګردان عام خلک ماشومان همدغه
بله بیا هم تاسې لړۍ له موضوع لطفا مه خارجېږئ له موضوع مه خارجېږئ لطفا
ماشومان د جنګ قرباني شول
لطفا له موضوع مه خارجېږئ صرف او صرف په مالي تاوانونو خبرې وکړئ. که چېرته تاسې بیا د تلفاتو انساني تلفاتو په اړه خبرې وکړئ لکه څنګه چې په راپور کې ویل شوي وو چې وایي همیشه موږ په تلفاتو خبرې کوو لیکن په مالي تاوانونو هېڅکله خبرې نه کوو. راځئ چې نن په مالي تاوانونو خبرې وکړو صرف او صرف په دې موضوع خبرې وکړئ.
بله دقیقا موضوع برنامه ما همی است که خسارات مالی که دولت میگه در دو ماه گذشته حدود 2 میلیارد افغانی وارد شده روی از این حرف میزنیم و این که شما چه چشم دیده دارین. یک شنونده هستم در خط تلفن بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
خبر
میره بودی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم.
لکم زای خبری کوی
خوښوال صاحب خبرې کوم ننګرهار ولایت
نه مهرباني کوئ صاحب
روزګانه دغه سند په تېر ولسوالۍ کښې چې کوم د داعش سره جنګ وشو
بله متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. خیر دوباره زحمت وباسئ بیا تماس ونیسئ. بل اوریدونکی هم لرو فکر کوم نه ټلیفون یې قطع کیږي لکه د دوی پشان یو لاین هم فکر کوم چې څه مشکل لري. خیر کوشش به وکړو چې چاره یې وشي.
نقص تخنیکی است برای در خط تلفن ما و تنها یک لاین یک شماره ما قابل دسترس است. میتونین به او زنگ بزنین. یک شنونده فکر میکنم هستن در خط تلفن. نه
خیر یو تو پیغامونه راغلی دیده به اولولو.
بله محمد ظاهر تیموری از ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان گفته که مدت 2 سال است راه مواصلاتی ولسوالیشان بسته است و از این لحاظ گفتند مردم خیلی خساره میبینند و این یک آسیب اقتصادی است. منصور هم از ولایت لوگر نوشته کرده که خسارات ناشی از جنگ به صورت دقیق گفتن تا هنوز معلوم نیست اما همی که مردم را از پیشرفت و ترقی باز می‌داره خودش خسارات است که سالها جبران نخواهد شد. گفتن که دشمنان افغانستان مسئول ای کار هستند.
حاجی شمس الحق ده هلمند لسنگین لیکلی وی ده 200 میلیون افغانیو تاوانونه رسیدلی دی خوصن د ذوالفقار قهر په عملیاتو کې ډیر تاوانونه ورسیدل. محمد فهیم ادیب له میدان شار لیکي وایي زموږ له کور نه 1 کیلومتر لري یو کلی تقریبا 10 کوره په مکمله توګه د جنګونو له امله تخریب او خلک یې مهاجر او اوس پکې هیڅ هم نشته. اوس مو فکر کوم چې
ټلیفونونه
فعال شول دواړه کار کوي اورېدونکي هم شته.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان صاحب خبر خودی که دیسی وش پا هر کلی که پا هر کاریا که اگر کل مسیران و تجمیدی که مسیران و تاقه مخالفین شما میدی که در چا کلی در دو چا کار در باید اقای مخنیوهای وکی
مننه ده هم دی مخنیوی خبر اشرا بلاوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمان شد.
سلامان احسلامات هست و سایت
سلامت
استاد ادیر دو طریقه ټول اړین کو کارمندان په اند کوم غواړم چې پر د سترو باندې د زبل ولایت تاسو تماس کړئ.
مهرباني.
ما باسه د غسه د زابل ولایت د شاجه ترول صالح تقریبا داسه اویا پلسکونه دي. نو دغه یو پلسک خساره تقریبا څو راجستاج پاندازه باندې دا ټول مکمل تخریب شوی دي. نو دا د حکومت کوم دغه کسبه زه دا وایم چې دا به تقریبا نیم فیصد وي چې دی د دې اټکل کړی داسې.
لیکن همدا پلچکونه وبخښئ دا پلچکونه په څومره موده کې تخریب شوي دي؟ په یو ورځ، په یوه میاشت، په یو کال، په څو کالو کې؟
تقریبا داسې درې کاله به تقریبا.
صحیح ده، خو د حکومت دا راپور چې دی یوازې د دوو میاشتو دی، نه د درو کلونو. رښتیا
خیر دا زبل په ولایت کې بیا په دا دوه میاشتو کې انشاءالله زه داسې په ټینګ دغه درته وایم چې هېڅ تخریب نه ده سوی، نه مالي نه ځاني.
بله، نو ځکه کېدای شي د دوی راپور ډېر دقیق به نه وي، شاید ډېر نږدې وي حقیقت ته. ډېره مننه چې بیا هم چې ټلیفون دې وکړو. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل مالی تاوان خصوصا په کابل کې چې یو د انتظار وشي، دا کومه په دې انتظار کې خلک داری وری کیږي، کورونه خرابېږي، مکتبونه خرابېږي، دوکانونه خرابېږي. د دې په څنګ کې یوه ورځ عمل ورځ د انتظار ورځ او یوه ورځ وروسته یې هم مارکیټونه تړل کیږي، خصوصا د سرای شهزاده، دا د بلخشتي جماعت شاد مارکیټونه، دا خلک یوه ورځ او دوم ورځ باندې هم د کار نولي چې دا ټول وسنجول شي. شاید دغه اټکل چې حکومت کړی چې 2 میلیارد دا 2 چنده او 3 چنده شي. زه خپله پروس کال په یو انفجار کې تقریبا داسې 1 متر مې تفاوت درلود، خپل موټر به زه د دې لپاره وایم چې یو اټکل وشي. ما یو میاشت مخکې د انفجار نه دا موټر اخیستی و، په $8000 مې اخیستی و. په دغه انفجار کې چې زه کله انفجار وشو موټر نه اوتکم وتښېدلم، په 2 ساعتونه دغه 16 موټر زما د موټر په شمول باندې ځدلای وو. ان د دې ته له بده کې کمپیوټر او بده کې کتابونه او بده کې اسناد هم ول، نو کدا غسی تلفات اوس نه ورشي، شاید دا 2 چنده او 3 چنده تلفات اوسې
باندې. ځاله سپ ډېره زیاته مننه چې تلیفون مو وکړو.
تاسو تماس از شنونده ما هم یک شنونده دیگه داریم در خط تلیفون. بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است. تماس قطع شده، شماره ها را یک بار دیگه اعلان میکنم. مردو شماره ما فعال است 0799-203-540 و 0700-822-755 و اگر به اینترنت دسترسی دارین آدرس اسکایپ ماست radio.azadi و شماره 818 از افغان بیسیم که پیام های شما از این طریق برای ما میرسه. پیام بفرستین، نام و محلتان را در پیام ذکر کنین و موضوع برنامه ما هم یادتان نره و فراموشتان نشه. بفرمایید سید.
در تلفن لاری اوردون که لرو میروانی کوی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام استاد، نه یم تاسو ته ورېدم کوم چې نیکی خلیا دې سلامت.
سلامت اوسه.
د موضوع فکر به درته کوو. ایما موږ د کابل، کندهار، پلوه لار دوز کور کله حالته وجود لرو. طالب راځي سلامت د وټا کور کوي کګورو په دلته پوسټي هغه لاند بومنا راولي کله تو ایم په دغه څو کور کې باور دی واسه یو کور هم به تاوان او به ضرر نه پاته شوی. انسانان موږ سو مالونه ولګي دو هر کور در بدر سو اوس دا خو ګوره که ډېر غلط شی دی طالبانو له طرفه، دا خو زیات شی دی دولت له طرفه وینو. هلته اوس 2 نفره راځي، هغه بېرته تښتي. کله چې موږ پوښتنه ته ورسو ولې خلکو دا بمونه راوړي، دا څنګه کیسه ده؟ دوی وایي تاسو شو ټکونه راکړي. طالب راځي 2 ټکه ورکوي که رښتیا یې خورا سمه سره یې که وی ویله دا دوی لاندې بمونه ورته بند کړي. چې درته وایم په دا 500 کورو چې دا شکور به څه ونه وینې هغه بېبمه پاته شوی چې بمونه داسې لګېدلی یې سړی نه ده وزل شوی او یا مال خو بلکل د هر کور 15 پسونه ختم شوي دي. هره کوټه هم ویسل شوي ده. نیم کلی کډه سو د چاره د ملت څنګه ده څنګه وکړي؟
صحیح، مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي.
السلام علیکم.
بله، متاسفانه ستاسي اواز ډېر واضح نه ده. خپل موقعیت یو څه تغییر کوي ګوندې شسي. مهرباني.
نن مشروان څنګه چې د ژوند میاشت کې په هلمند ولایت کې دي ډېر نن هم د وطن خلکو سره مشتل هم دولت راځي
متاسفانه چې اواز مو قطع قطع کیږي ډېر وبخښي لوبل زاینه ټلیفون وکي چې انټانالته قوی او سمکار کوي بل اوریدونکو لرو مهرباني
تماس از اینا هم قطع شد متاسفانه
چه مشکل ننشته په ټلیفون کې پر حال پیغامونه خو راځي البته د نړیوال نمرې به ملان کو کړئ چې څوک غواړي له بهر نه ټلیفون وکړي نو له دې طریقه به شاید ورته ارزانه وي او اسانه هم وي 0000420221 بل شمیره ده 00422212 4501.
یک شنونده در خط تلفن هستن، بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم، سحر من امرا
سلامت حسین
مرحبا سیور رمضان عرب بلغمان ملل مرکز مسترلام خانا
مرحبا نیکو سیب
سلام چند بخبرانه مرحبا
متاسفانه و باشه موږ همیشه وای چې اول موضوع واوري فکر پی وکي بیا ټلیفون وکي. خیر، موضوع به اعلان کو، تاسو وروسته ټلیفون وکي. موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت وای چې پچیرو دو میاشتو کې د جګړو په نتیجه کې عامه تاسیساتو ته یوازې عامه تاسیساتو ته د څه باندې دو میلیارد افغانیو په ارزښت تاوان اوښتی دی. دا چې کورونو ته څومره تاوان اوښتی دی، دوکانونو ته یا خلکو ته، هغه به شاید په دې اضافه وي. نو تاسې کولی شئ چې د خپل سیمې د تاوانونو په اړه خپل د سترګو لیدلی حال له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی سیکشن هم در استاندار خط تلفن مهربانی کنید صاحب.
السلام علیکم، مرتا د دوم زم له فار اسمه ولان د شمل ولان سخورو در سر پتام شي ما
مهربانی
ما سره اوس څه نه راځم نه یاته.
بله مهربانی کوي.
مننه سره اوس هم تاسو خو هم دې د تاسو په اړه دوم که باندې نو لا چې و د ډیر چې په شاید بو په دا ټیو د دې له شي کې بدونه شي کې حالات به یو کار چې ګوره شاید بو ګرانه هلمند ولایت چې په دې کې ډېر ماده ځان نه ولیدل هم ولسی خلکو دې هم دولت ولیدل په هغه مکتبونه ټول ورونه ورونه ټول تاسو نه ورسره هیڅ څه هم کېږي چې دا چاسلندان ته چرخانې د نړۍ در ولیدې موږ هم پر ورته ولې دې هغه دوه پر ورو کې بیا رښتیا د خاطر په هغه سره چې دایره د صدقانه د ته د کار کوار ور نو چې هر څوک دا کار کوي دا کار په ونه شي ورته دا په دې سره پټ په دا باندې دولت په شهره ټولې کړې د بغنو ته جوړ کړې چې نه کومه مرسته جوړ کړه ژونه مو ته جوړ کړه او بیا په دوه حسنې سره به موږ یو د ښکارونو کې چې موږ خراب کړو او ورس د خلکو کښتونه او د غچې په کمربندو باندې کوي چې په دې سروال سره محترمه به د جګړې دوه دروازې د خلک د خپل جواري ورې د خپل خلکو ته یو کار وکړي دا خپل کارونه سره خلاص کی وره هغه ته کړي چې کوم کې به په تیر کې د اوردو تایری چې واره وي کې له کوم چې نور جوړه چې په اړه هم شته کې په سره کې ورته کې په کړ چې موږ ته یو ور پاخې سرایونه چې تاسو ول نه لا کندواري سولې سیاسي رم استراتوري سولې سروات محترم یو بدل د کلمن کې دا اوس انا مې یو د شپې چې د جګړه حاله د پلان په سیمه کې روانه ده د بشرم په سیمه کې روانه ده د مشکردا شخو په طرف کې مرجعونه صد چې د روانې د همداسې د سروات محترم د دې څخه د نړۍ چې د ورته د الله په تعالی شي بس د افغانستان په وزر د جیر وکړه د سره
ډیره مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکو،
بله یک شنونده دیگر بگیریم، بعد از او برخی پیام هایی که شنونده های ما فرستادن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
عرض سلام ادب خدمت شما جاوید نگی اسم از فاران هم کاران بخش تخنیک و شنوندگان محترمتان نیازی هستم از فاران هم را جمعه
بفرمایید.
تشکر از شما، تشکر از موضوع بحث برنامه. البته ببینید که پیغامون همین موضوع بحث و خصوصا همین سخنگوی رئیس جمهور افغانستان که نظریاتی داشتن بالای همین اوضاعی که در طول دو ماه و طول دو سال و از او فراتر البته که سپری شده و همین عاملی که وجود داشت،
متاسفانه ای که میگن که در دو سال در دو ماه که بالاتر از 2 میلیارد البته افغانی خسارات البته برای تاسیسات امن منفعه رسیده، ولی ما خب به نظر ما شاید به نظر تمام مردم افغانستان طوری باشد که ما در جنگ وقتی که میگیم جنگ معنی از این است که در جنگ ویرانی است، تباهی است، خواری است، ذلت است، فقر است، بی‌عزتی است، نه تنها اینکه امن منفعه و چیزهای دیگه. البته در همان نقطه زمانی که جنگ با قوم پیوند است شما ببینید که از رب گرفته، صحت گرفته تا معارف تمام سکتورها کاملا فلج و امید از دایش چی میشد؟ به سقوط نهادی میشد. ولی متاسفانه این وظیفه سخنگوی رئیس جمهور افغانستان این نیست که هر روز ارقام و آمار را بیان کند. بیایید همه مردم افغانستان میفهمند که جنگ تباهی است و بالاخره جنگ تلفات جانی و مالی و معنوی و سایر امکانات البته سایر چیزها را در قبال دارد، ولی بدبختانه اینها سر راه های حل، راه های مذاکره، راه های صلح کار کنم.
نیازی سب بیشتر عرف با در مورد عزیزت که شما تا چه حد امی خسارات را به چشم خود دیدین، چقدر منطقه شما متاثر شده آنچه که دولت میگه 2 میلیارد افغانی در دو ماه گذشته خسارات تنها به تاسیسات وارد شده، ای که مردم چقدر خسارات را متحمل شدن، در منطقه شما چگونه است؟
بله، منطقه ما البته نسبتاً جایی است که زمانی که جنگ تمام افغانستان دامن گیر است، به نحوی نه به نحوی یک دو شب یک نقطه افغانستان البته شاید همه روزه شاید جنگ خشونت و نامی است. اینجا مالی از مشکلات نیست. زمانی که ببینید انتحار است، انفجار است، همه روزه سرک ها پاره پاره می شوند، پلچک ها ببینید به چی وضعیت می رسد، حتی مساجد و چیزهای شهر و بازار، دکان ها و همچنان اگر در بازار می باشد چیزهای ساختمان های بلند منزل، در مجموع اینی البته بحران های است، امی خرابی هایی است مردم و بالاخره دامنگیر می شود. و بر صورت البته این چیزی که سخنگوی رئیس جمهور گفته به نظر من البته بالاتر از آن چیزی است که همه روزه در کشور صورت می گرد تا مشکلات بالای راه های هر را کار کنند.
درست است سیسو نیازی سپر حلا رو بنی خبری نکو دیر مننه سلامت و سی کرودن. یو اوریدون که بلم لاب منتظر ده نه ندر وسپو لاشو پیغامو
پیام ها را بگیریم. سروان سیب شما آغاز میکنی اما
پروانه که زبی شروع کمه کمال الدین چپان ل ارغستان ولسوالی د کندهار څخه لیکي وای ارقام چې شودل سوي دي دا ډیر کم دي، ل ډیر زیات زیان مو ورکړی دی. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت لیکي وای د څلورو ولسوالی سړکان په بشپړه توګه خراب سوي دي، د جنگ له امله په درو میاشتو کې او پلچکان هم خراب شوي دي. قیام الدین مبارز البته ایوانی کلمه چې په انګلیسي توري استعمالوي بروست براندی کیجه، مثلا د جنگ لامل پا درو میاشتو که بروست براندی شوی دی. قیام الدین مبارز ل هلمند ولایت ل لشکرگاه شاره لی که وی پا هلمند که د څو لسیزو جګړو له کبله مکتبونه، سړکونه، کروندې، کلینیکونه، بندونه تخریب شوي دي. ښه بېلګه د هلمند او کندهار لویه لاره ده چې جنگ بدبختانه تباه کړی ده. نعیم له خوست ولایت لیکي هر کله چې سړک خراب شي وروسته چارواکي خبر ورکوي چې همدا اوس دا سیمه خرابه شوې ده. دوی پیغام متاسفانه نیمګړی دی. احمدالله د کندهار له میوند لیکي چې جنګونو ډېر زیات تاوانونه پیش کړي دي، خصوصا خلکو ډېر تاوان کړی دی.
بله، شنونده دیگر ما بنفشه از ولایت میدان وردک نوشته کرده که طالبان پلچک ها را در منطقه گفتن خواجه بازار از بین بردن، مردم از این لحاظ با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو هستند، خصوصا گفته که جریان آب با بندش همراه شده و زمین ها بدون آب ماندن. مریم سادات هم از ولایت میدان وردک گفته که طالبان در ولایتشان از مردم به نام عشر و زکات پول میگیرند و گفتنی هم در واقع خودش یک خساره مالی برای مردم است. و همچنان یک شنونده دیگر ما گلرحمان از ولسوالی نهرین بغلان گفته که چشم دید خودم است که بغلان زیر تهدید طالبان است و باید جلوگیری شود. و گفتن در یک سال گذشته دندغوری بغلان خسارات زیاد مالی و تلفات جانی را شاهد بودند.
نمیشه پدیه پیغامونه که دی توانون ته به شاید ډیرو ورپام نیوی یابریدون کی چلی کلیول چه وایم زکی له وبولو پاتشوی دی زکه چه د هم د جنگ اثر ده. څومره ډیر خلک له تعلیم پاتشوی دی، څومره خلک له روغتیایي امکاناتو پاتشوی دی، څومره ناروغان به چه ډاکټر ته باید تللی وای، یا زخمیان یا ناروغان، اما د جنگ له لاسه نه دي رسیدلي تر هغه ځای پورې، موقع نه دی ورکړی شوی. یعنی تاوانونه کې سړی وشمیري حد و اندازه نه لري. سرشک له لندن څخه د سکایپ له لارې دی.
بفرمایین آقای سرشک.
عرض سلام و احترام دارم به شما، صبح شما و شنوندای محترمتون بخیر.
سلامت.
ما میخوایم برای شما یک نکته را عرض کنم آقای نعیمی و آقای سروان، که
مرسو.
درست است ما خسارات جنگ میگیم، ولی یک نکته عمده که شنونده ها را به تعمق وا بداره و نظر بتن، امیدوار هستم یاد می برنامه به ادامه می برنامه در ترکیب می برنامه نظر بتن، و یاد یکی از برنامه های دیگه که حالا می کسایی که جنگ میکنن امینا هم خو مصرف دارن، امینا هم مصرف خود به نظر شنونده ها از کجا میکنن، ایرام که بگوین که خوب است چرا یک مرمی چه مصرف داره، مسائل لوجستیکی از یا مواد انتحاری از یا وقدر هر کدام از حالا می مادر مردا خو مصرف دارن، نه حالا امینا مصرف خود از کجا میکنن. شنونده های عزیز معلومات بتن، ضمن نظر دیگه که میتن در مورد این مصارف جنگ هم نظر بتن، که آیا به نظر شنونده هایی که خساره دیدن دشمناشون مصارف خود از کجا میکنن؟
جناب دی موضوع من دی مشرخ پروانه هم در لوده، البته هم در موضوع سیدی جنگ مصرف تو کور کوی په تاسو من لاندې خبرونه چې پیغی کې اوریدونکو هم نظر ورکړی دی، که دی خپل سیمی که د جنگ د توانونو په اړه معلومات لري نو کولی شئ له نورو اوریدونکو سره شریک
کړئ. والا ما معلومات همگانی است، شما کل ما و شما میفهمیم که وقتی که هر کدام ما که از افغانستان هستیم معلومات بسیار وسیع داریم، اما موقع میتیم برای شنونده ها معلومات همه جانبه هر کدام ما داریم که از کسالات ماری و جانی و روحیه که حال آدم که بخواه درد دل خود بگوید بسیار وسیع است. اما یک نکته که قابل تعمق است که ما میخواهیم برای شما و شنونده های عزیز عرض بکنم که آیا حال ما میبینیم که در دنیای بیرون چقدر فکر میکنن که بالا برن، به پیشرفت فکر میکنن، ولی ما هنوز تاوان داده میریم به نام خرافات مذهبی، به نام شیعه و سنی، در حالی که کل ما پیرو یک پیرو کل مسلمان ها پیرو یک دین هستن. چرا اختلافات مذهبی باشن؟ چرا به نام اختلافات مذهبی یکی دیگر را بکشن؟ دین شان یکی است، ولی دین بر انسان سازی است، یک چهره دین ای است که ما باید انسان باشیم. از گپ مولانا که از ده و دد ملولم و انسانم آرزوست. همه ادیان با هم باید مسالمت آمیز زندگی کنن، همه مذاهب دوستانه زندگی بکنن، حق زندگی را همه موجودات داره، انسان ها دارن، باید به زندگی یکی دیگه احترام قائل باشن، یه امر خداست.
بله
برای کل ادیان، برای پیروی کل ادیان.
سلامت باشین جناب سرشک و تشکر میکنیم از تمام شنونده هایی که در بخش اول برنامه تماس گرفتن، زنگ زدن و پیام فرستادن. تا لحظات بعد برنامه میکروفون شما دوباره آغاز خواهد شد و